د نومبر پر 25 چې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ورځې سره سمه ده پیل سوه او 14 ورځې یعنی د دسمبر 13 پورې چې د بشري حقونو ورځ ده دوام کوي. په لومړۍ ورځ د بخښنې نړیوال سازمان د خوست ولایت د سواد زده کړې مسؤول او د بشري حقونو فعال خاور امیری معرفي کړې ده. دا مېرمن هغو نجونو او ښځو ته چې تر 14 کلونو ډېر عمرونه لري لومړنۍ زده کړې ورکوي. د بخښنې سازمان لیکي په خوست ولایت کې مېرمنې له تاوتریخوالي او سخت جنسیتي تبعیض سره مخامخ دي. نجونې یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کولی سي او تر واده وروسته پر کور کښېناستلو ته اړ کېږي. دغه سازمان زیاتوي په خوست کې ډېری څوکۍ او دولتي دندې نارینه واخیستې دي، نو ځکه ښځې په هیڅ دولتي اداره کې کار نه کوي. په خوست کې د ښځو د حقونو فعال خاور امیر خپلې غوښتنې شریکې کړې او ویلې دي چې هیله لري د دې ولایت مېرمنې خپلواکي ولري، امنیت یې ټینګ سي، د زده کړې مساوي فرصتونه ورته برابر سي او له تاوتریخوالي پرته ژوند وکړي. امریکایي نیویارک ټایمز ورسپارن بیا په کابل کې د یکشنبې د ورځې په حمله کې د یو امریکایي وګړي د وژل کېدو پېښې ته پام اړولی دی. دغه امریکایي چې نوم یې نه دی په ډاګه سوی په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یونما یو کارکوونکی و او په هغه بمې چاودنه کې وژل سو چې د ملګرو ملتونو د کارکوونکو یو موټر په نښه سوی و. د نیویارک ټایمز په لیکنه دغه حمله په افغانستان کې د مرستندویه ټولنو د کارکوونکو په وړاندې د ګواښونو د زیاتوالي څرګندونه کوي. نیویارک ټایمز په دوام کې لیکي دغه حمله د دې سبب سو چې د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارې خپل دفترونه د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې وتړي او د دې سازمان د چارواکو الوتنې وځنډوي. د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارو پرون دوشنبه خپل کارونه تر ډیره حده محدود کړي وو. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د کابل حمله دغه راز هغو کسانو ته د مرستو رسولو بهیر هم ډېر زیانمنوي چې د ژمي په رارسېدو غذایي موادو ته ډېره اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د شنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې د دې هېواد له 2.5 میلیونو زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او د دغو کسانو شمېر ښایي د راتلونکي کال تر مارچ پورې چې هوا بېرته ګرمېږي 14 میلیونو وګړو ته ورسېږي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې آزادی رادیو مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د نورستان د اندرباغ یا اندرکون د ساتنې په اړه راپور برابر کړی.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دایریدل د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلې نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به راوړل کرانه ول هغه به هغه د وخت حساب سره.
په هنر جاج کې له جاوید امیرخیل سره د پښتو اوسنۍ موسیقۍ جاج اخلو.
کله چې ته بده پسې لګرنیا چولې وچې د تاسو چې لګي د څه کې سم روان کړی څه خبره ده
په فنکار برخه کې د چمبی پاړه یو هنري راپور لرو.
چمبی په هله باندې اسا आवाज بچي واغه ما ویلې او جړل بمي ما بغا مسرس پکې دي.
په ځپانه کې به لنډ کیسه امن واوري.
د مرغۍ چغا په خود کړ مخې پسې ورواړه و د چنار لمنځه ژغ راته.
او په ورېښمین خیال کې به د هارون باچا زمزمي واوري.
لترخ جنگا بلاستړې ما ملشید ژوند لارې دد.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تیرونی د لړم په شپږویشتمه د محصل نړیوال ورځ وه. دا ورځ که څه هم د نړۍ په پرمختللو ټولنو کې نمانځل کیږي، په دې وروستیو کې په افغانستان کې نمانځل رواج شوی دی. دا د یو ښه دود په توګه د مشهورېدو په خوا روانه ورځ ده او له دې ښکاري چې په افغاني ټولنه کې د علم او تعلیم سره اړیکې د پخوانیو پیړیو په پرتله ډېرې شوې دي. پرته لشکه په افغانستان کې به محصلانو ته د زده کړې هغه زمينه نوي برابر کوم چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې برابر ده. مګر ک تیرو لسو کلونو وړاندېنی تعلیمي او تحصیلي حالت ته ځیر شو نو وګورو چې اوس ګڼ پرمختګونه رامنځته شوي دي. د ګڼو خصوصي پوهنتونونو د رامنځته کېدا سربېره د دولتي پوهنتونونو کیفیت ورځ تر بلې په لوړېدو ده او دا چاره د یو روښانه راتلونکي زیری لري. په افغانستان کې د ښه او معیاري تعلیمي چاپیریال د رامنځته کېدا په هیله نننۍ خبرونه پیلو او په پیل کې له مرسلین ارسلا څخه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د ملي امنیت د لوی ریاست مسؤلینو اولس تاریخي آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل. دغه آثار چې د قاچاقو په ډول به هر تلیک ډول کیدل د ملي امنیت د لوی ریاست موظفینو لوري په بامیان ولایت کې نیول شوی وو د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته وسپارل شول. د افغانستان د ملي موزیم د رئیس فهیم رحیمی د څرګندونو لمخې دغه آثار په 12مې پیړۍ پورې مربوط دي. هغه د ملي امنیت او ملي پولیسو له موظفینو څخه مننه وکړه او ویل چې دغه دوو بنسټونو تر اوسه 15,000 تاریخي آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته سپارلي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینه ساپی ویل تاریخي او فرهنګي آثار د هیواد د ملي هویت ښکارندوی دي او د هیواد د امنیتي ځواکونو دغه اقدام د دې ښکارندوی دی چې هغوی نه یوازې د هیواد د امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا دفاع کوونکي دي بلکې د تاریخي او لرغونو آثارو د قاچاقو مخه هم نیسي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لغمان ولایت له عامه کتابتون سره سلګونه عنوانه کتابونه مرسته وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ و پلاوی د خپل سفر په ترڅ کې د لغمان له عامه کتابتون موزیم او لنکن خوانیز مرکز څخه لیدنه وکړه او عامه کتابتون ته کتابونه وسپارل. په یادو کتابونو کې بیلابیل علمي، هنري او څېړنیز کتابونه شامل وو چې په دې سره به یاد کتابتون لا غني شي. د یادونه ورده چې د فرهنګ او هنر معین دغه سفر په ترڅ کې په لغمان کې دی وی ګالری پرانیسته هم وکړه چې پکې لاسي او هنري تابلوګانې ننداري ته خودل شوې دي. د هرات پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د محصلانو فرهنګي کمیټې د استاد سید ضیا الحق څخه د ادبي فعالیتونو د درناوي په مناسبت یو پروګرام جوړ کړ. په پروګرام کې چې د استادانو، محصلانو او د استاد څخه د شعرونو د مینوالو په ګډون جوړ شو، د هرات پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي رئیس پوهنمل احمد غنی خسروی وینا وکړه. دغه راز ډاکټر صلاح الدین جامید دغه پروګرام د جوړولو مخه د استاد څخه د مقام او کارونو منځنه وبلله او د محصلانو لخوا د کرکتنې لیکل په هرات کې د کرکتنې بازار د غوړېدو لپاره یو ښه زیری وباله. د پروګرام په دوام د استاد سید ضیا الحق څخه د شعرونو په اړوند څلور لیکل شوي کرکتنې د ژبي او فارسي ادبیاتو محصلانو زهري رحمتي، مصطفی جهش، لیلا سروري او د استاد څخه د برف کاکول غزلیاتو په اړه کرکتنه هم اکرام بسمل ولوستله.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rferl.org.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې اندر کون هغه سیمه ده چې د استورو په اساس د دغې سیمې خلک د اندر رب النوا باغ بولي. کچېری د نورستان پاړه په خوانی استوروي کې سی ولولي نو د اندر ذکر به پکې خامہ خالولي. اندر د دغې سیمې رب النوا وو او له میلاد وړاندې به د دغې سیمې خلکو د اندر عبادت کاوه. د واما په ولسوالۍ کې د اندر باغ اوس هم شته چې د شرابو د جوړولو لوی لوی له تیږې جوړ شوي لوښي پکې شته. دا باغ ګڼې میوې لري او د سیمې خلک یې ساتنه کوي. پاړی روح الله انوري راپور لري.
اندرکوند یا اندربند د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړه ساحه کې له زرګونو کالو را په دیخوا آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا 4000 کاله لرغونتوب لري. اندر د پخوانی کافرستان ربونه وو. د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو د پاره غټې غټې تیږې توګل شوي. په یوه کې یې له انګورو څخه د شرابو د جوړولو کوچنۍ فابریکه او له همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو د پاره ذخیرې جوړې شوي. دغو ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو جنګونو په دوران کې د بودا مجسمې په څیر دا هم د کفر د پاتوشونو په نوم له منځه وړل شوي دي. په تیګو کې د دغه باغ د خړوبولو لپاره د اوبو لختې ویستل شوې. که څوک له تیګو څخه دا ټول جوړ شوي شیان وویني، نو فکر به وکړي چې 4000 کاله وړاندې دا ذخیرې لختي او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کومو وسایلو جوړ شوی دی. دا ستر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله روغ رمټ ساتل شوی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوو په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامی قدیم د کلي امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سیلک شاندل شاندل املوکان دي. څه کال د انار بیخین ده شاندل خراب شو، مرز ولګه ده او د اورج دي ټول. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور خه پرېمان لرو. خو د پونځ ډول تر بونی پورې ټول د وامه ولوس راجم کیږي او په نوبدواري سره دیاله سره د 1400 منګل ناغل لرو. موږ لپاره ډیر ګټور دي.
قومي مشر محمد میران وای کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منلې، نو د باغ پر میوه د لګیدلې ناغې سرغړون کې به د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه لاندې غورځول کېده چې عمري
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دایرېدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی، نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل کرانه ول. هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله. کوپر په وخت کې خو د یو ځای د دلته پروګرام نومېږي، دا هغه ځای نه خلک کتار ته وله چې چا تعرض کړی و، ښځه وه او که نر و.
هغه وایي کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ، د سیمې نوم یې له کافرستان نه نورستان ته واوښته. د باغ ناغې پر خپل ځای پاتې شوې، خو توپیر دا شو چې سرغړونکی به نه وژل کېږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو، تقریبا سل او څه اضافه تر کېږي که نه، چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوي دي. بیا لکه معلمینو غوندې ملایان راغلي و دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دی خلکو ته وښایي. بیا هغه وویل چې دا خو ظلم دی، د کفر وخت خبره خو تېر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړی و، د هغې نه یو غوا واخلئ.
د نورستان د سپینګیرو په خبره، د میوو په راشو کولو د هر کال په پسرلي کې ناغه ښودل کېږي او د میزان میاشتې په وروستیو کې ناغه ماتیږي. نورستانیان وایي د دومره ستر او لرغوني باغ په ساتنه کې تر اوسه حکومت هیڅ همکاری نه ده کړې. دوی له حکومت او یونسکو غواړي چې اندربند دی د نړۍ د تاریخي بڼونو په لیست کې شامل کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه حکومت د اندرباغ ساتلو کې ولس سره کومه مرسته نه ده کړې.
دغه تاریخي باغ چې تقریبا 4000 کاله قدامت لري، ډېر تاریخي آثار هم لري چې د عصر حجري د زمانی آثار پکې دي، او دغه تاریخي باغ د ولسونو لخوا نه تر اوسه پورې په یو خاص نظم باندې ساتل شوی دی. ولسونو لخوا نه د دې باغ محافظت هم کیږي چې څوک یې غصب نه کړي او دننه پکې کورونه جوړ نه کړي.
والی هم د ولس په څیر له مرکزي حکومت او یونسکو څخه د یاد بڼ د رغولو لپاره د مرستو غوښتنه کوي.
د دې باغ د ساتلو لپاره د دولت لخوا نه یو خاص پاملرنه او تشویق ته ضرورت لري، او دا باید د یونسکو لخوا نه میراث فرهنګي جهان کې ثبت شي.
که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکي هم د ځنګلونو، باغونو او ملي شتمنیو د ساتلو لپاره یو موټی شي او دغه ډول ناغې وتړي، نو ورسره ربا هم ملي شتمنۍ وساتل شي، ولسته به ګټه ورسیږي او سیمه به هم ښکلې پاتې شي.
منور احمد واحدی په کندهار کې د ځوانانو د یو رضاکار بنسټ مشر دی. هغه د مطالعې د دودولو په هڅه کې دی. په خپل ملمستون کې د سولې په نوم یو کتابتون جوړ کړی او شاوخوا 8000 بیلابیل کتابونه راټول کړي. د دغو کتابونو له جملې 15000 ټوکا د خوانځیو د زده کوونکو لپاره چمتو شوي چې په نږدې ورځو کې وي پر زده کوونکو وویشي. د منور احمد واحدی بل هڅه کور په کور د کتاب د راټولولو کمپاین دی. په کندهار کې د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی له خاغلی واحدی سره مرکه کړي او د مرکه په سر کې پوښتنه ترې کړي چې د کتاب راټولونې انګیزه څنګه ورته پیدا شوه.
انګیزه دا و چې معرف کتابونه نه درلوله، مکتب کتابونه نه درلوله، ماشومان د زده کړو سبې برخې او ماشومان کتابونه نه درلوله. نو د ملي احساس له مخې دا یو انګیزه راته پیدا شوه چې باید کور په کور وګرځو، کلی په کلی وګرځېږو. هغه کتابونه چې ځوانانو مطالعه کړي دي، لوړ سن ته تللي دي، د معرف کتابونه ورته پراتی هغه راټول کړو تر څو د اړمنو پورې ورسو.
د کتاب چلونې په کمپاین کې چا همکاري درسره وکړه؟ او دغه کمپاین یوازې په کندهار کې ترسره شو او یا په نورو ولایتونو کې هم؟
د کتاب راټولونی کمپاین کې مختلف اقشارو کومکونه کړي دي، قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو، خوندوړو ټولو کومکونه کړي دي او بالخصوص حکومتي چارواکو هم کومک کړي دي. او دا پروسه د افغانستان په 15 ولایتو کې راپیل شوی.
څومره کتابونه تر اوسه راټول کړي دي او دا کوم ډول کتابونه؟
کندهار د 15 ولایتو څخه یو ولایت چې په لوړ تعداد کتابونه موږ راټول کړي، تقریبا 8500 جلده کتابونه موږ راټول کړي دي او دا مختلف کتابونه دي. موږ پر دوو برخو بیسل دي، یو د آزادی مطالعې دي او د مکتب کتابونه. آزادی مطالعې کې سیاسي برخه هم لري، اسلامي برخه هم لري، اجتماعي برخه هم لري، طب هم لري. مختلف کتابونه دي چې موږ وتوانی دلو یو کتابتون جوړ کړو. د دفتر پارک کتابونه خو مختلف نوي هم پکې کې و، زاړه هم، بعض بیا داسې وړونه هم پیدا شول چې مالی کومه کې کړیو کتابتون کې. موږ په خوښه کتابونه مراته رانیولې دي، ادي اکړې موږ کتابتون کې موږ.
او لکه تاسو ویل چې کلمه کتابونه راټول کړه او کتابتون مو جوړ کړ، څنګه مو د کتابتون لپاره د سولې نوم غوره کړ؟
تاسو په جریان کې یا زه د سولې ولسی حرکت رهبری غړی هم یم او کندهار ولایتي مسول هم یم. نو دا چې سولې یو ارشاد ضرورت دی او نن سبا د ولسونو په خولې کې سولې ده، نو پر دې اساس موږ وتوانی دلو چې د سولې په نامه یو کتابتون جوړ. موږ د دې کتابتون داسې یو شکل باندې جوړ کړ چې د الماری مو په درو ژبو جوړ کړی چې په پارسي کې سولې ورته وایي. یو طرف دیوال مو الماری د سولې څخه جوړ کړه او بل طرف مو د سولې سره جوړ کړه چې په پښتو کلمه ده او درېمه انګلیسي کلمه ده چې پیس. نو هر دیوال مو ځانګړی کی او دغه الماری مو د دوه کلمو سره جوړ کړه. په دغه الماری کې موږ کتابونه وډلې دي. نو طبیعي خبره ده سولې واشد ضرورت دی او افغانان سولې ته ضرورت لري او د سولې کلمې سره مینم لري او سولې یو خوږه کلمه ده. نو د پراخ ملاتړ څخه برخمنه ده. حتی خارجان هم راځي کتابتون سلیدنه کوي، د مختلف ولایتو څخه ځوانان راځي کتابتون څخه.
د کتابتون سره د خلکو علاقه مندي څنګه ده؟ په مجموع کې خلک مطالعه ته درځي؟
بله، و د خلکو علاقه ستا. هغه ځوانان چې په پانتون کې دي یا په مکتب کې دي هغه علاقه ډیره ده. بالخصوص هغه ځوان کشر چې غواړي سیاسي پروسې ته داخل شي هغه د کتابتون سره علاقه لري، د کتاب سره علاقه لري تر څو خپل ذهن روښانه کړي. نو هغه راځي او بیا موږ هم مسؤلیت لرو تر څو ځوانان وهڅوو د مطالعې دود مرواج کړو او ځوانان وهڅوو چې مطالعه وکړي تر څو خپل اذهان روښانه وساتي. موږ یو منظم ډیټابیس لرو، څونه کتابونه چې موږ لرو هغه ټول زموږ په ډیټابیس کې ثبت دي. او بیا یو رېجستریشن فارم لرو، چار څوک راځي هر کتاب وړي، د څو مودې لپاره وړي، هغه موږ نیټه لیکو، د نوم لیکو، ادرس لیکو، مکمل د کتاب نوم لیکو، هغه شهرت د دواړو د لیکو، هم د کتاب ده، هم د نوم وړي شخص ده، هغه موده هم لیکو چې په څو مودې لپاره د مطالعه لپاره وړي. کله چې مطالعه کوي بیرته بیا کتابتون ته سپاري، موږ هغه د نوم ته لیکو چې دا کتاب موږ ته ورسېدی.
خلق معمولا کم ډول کتابونه ډیر مطالعه کوي؟
ځوانان ډیر د سیاست سره علاقه لري، سیاسي برخه مطالعه کوي. خو بیا فرق لري، بعض ملګری په مختلفو پونځي کې وي، هغه بیا خپل د رښتې او هغه خپل د مسلک مطابق کتابونه مطالعه کوي.
یو شمېر کسان وایي چې دا کتابتون باید ستاسو د مېلمستون پر ځای په یو عام او داسې ځای کې جوړ شوی وای چې هر چا لاسرسی ورته درلودی. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
تاس بجری آن کی اس په مسجد کې پټاو کیږي، په مدرسه کې پټاو کیږي، په پاتیا دیره جنازه حتی واده هم بیا چاودونو نه دی پریږي. نو د ازما مل مستون چې دی یو امن ځای دی او د مطالعه لپاره پراخه شنه ساحه لري، او دلته موږ امکانات هم لرو، په یوه ترخه پیاله چایو بالا هم موږ کولای شو دغه مراجعینو ته چای هم ورکړو. نو پر دغه اساس موږ دلته جوړ کړي تر څو دغه کتابتون مهم دی او د کتابتون تر څنګ د انسان ژوند هم مشته مهم دی. نو د دې لپاره مو د اسانتیا په خپل دفتر کې جوړه کړې د عام خاص کولای سي راسي کتاب وایي او کتاب د ځان سره یوسي.
ویل کېږي چې تر دې وروسته تاسو کور په کور د کتاب راټولونې کمپاین کوي، په دې اړه معلومات راکړي.
نن ملا ملګرو ته وظیفه ورکړل، هغه به یو بینر چاپي، یو لس نفریزه کاري ټیم به وي، او یو موټر دوه بوټ سره آماده کړو. ساحی مو مشخص کړي دي، نو انشاءالله دوی به ژر وتوانېږي چې د هغه ساحو څخه هغه کتابونه چې هلکان یا انجونې لوړو سیمپو ته تللي وي، کتابونه یې مطالعه کړي وي، ضرورت نه لري، معرف ته یې نه سپارلي. نو موږ د دوی سفارش کوو چې کتابونه موږ ته راکړي تر څو موږ راټول کړو او بیا هغه اړمنو خلکو ته، اړمنو ځوانانو ته ورسوو چې د زده کړې څخه بیا برخه پاتې.
جاوید امیرخیل د پښتو ژبې د ځوانو سندرغاړو څخه هغه سندرغاړی دی چې په دې وروستیو کې یو شمیر حماسي سندرې ویلې دي. خو د ځوانو سندرغاړو په منځ کې داسې نور سندرغاړي هم شته چې په کیفي لحاظ ډېرې لوېدلې او کمزورې سندرې وایي. دا چې څنګه کولی شو د پښتو موسیقۍ څیره لا غښتلې او له هنره ډکه کړو، په نننی هنر جاج کې دا او دې ته ورته پوښتنې له جاوید امیرخیل سره شریکوو.
هنر جاج.
میخیل صاحب ډیره مننه ژوندی اوسې چې خپل قیمتي وخت مو تراک، او پوښتنه مو سره کوم په دې وروستیو کې د پښتو موسیقي د ابتزال په خوا روانه ده. اکثره زموږ هنرمندان چې هغوی موسیقي کوي ډیره مبتذله شاعري انتخابي او موسیقي ډیره هغه د ابتزال تر هغه اخري سرحد رسیدلې، ولې دغه زموږ موسیقي هم داسې د ابتزال پر خوا روانه ده؟
محبوب صاحب دلته مسلې دوی دي، یو ګناه د ولستا او بله ګناه د خپل د اهل د هنر خپل د سندرغاړو د نوازنده د خلکو دي. څنګه که ولس خوښار وي، ولس پوهېدلې په موسیقي، هغه سندرغاړی چې هغه تجربه د هنر نه لري، آواز چندان آواز نه دی، یا په راګ او راګنیز تال نه پوهېږي، نو نه یې اورېدل. نو دا خلک بیا په خپله د سندرغاړي مجبورېدل چې لاړ شي تر څو د موسیقي د دې علم زده کړي. دا علمي زده کړي موسیقي ډېره ستونزه دا ده. زه تقریبا لس او دولس خوشاو کې په د خپل سندرو سب چې کوم ریکارډ چې کوم دا همغه یو چا سره کوم. زه پوهېږم هغه د موسیقي هغه عالم د موسیقي دی. زه کوشش کوم چې هغه ته یو ښه کمپوز ورکم. کله چې زه کمپوز ورکم نو هغه ورته موسیقي او عمر ښه جوړوي. او بله موسیقي خلکو نن سبا د نور نور لارو وسیله ګرځولې ده، د فحشا وسیله دي ګرځولې ده. خپل یې هغه څه خبره د دې چې کوم اهمیت دی، کوم ارزښت دی، هغه له منځه همدې خلکو وي. نو په کار سندرغاړو ته دا چې خواري وکړي او زحمت وباسي تر څو ولسم متوجه شي چې او مونږ نه پوهېدلو خلک پوهېدل.
همدغه ځای کې زه یو بله پوښتنه کوم. زموږ هغه هنرمندان چې د حساب خلک دي او پښتانه ډېر یادي، هغوی خو بار بار دغه کوي چېره راځي کیفیت باندې بحث وکړو، مګر له دې سره سره هغه خلکو ته هم بیا د زموږ همدغه هنرمندان ډېر کمپاین کوي چې هغوی د کلاس خلک یو دوی مبتذله شاعري کوي یا مبتذله موسیقي کوي، هم دوی پورته پورته کوي، موږ ډېرې بېلګې لرو. زما په اصل ته دا دی چې څنګه کولی شو چې خو هنرمندان هغه چی پر کیفیت وی او د لوړی سطحی خلک وی او هغه چی هغه د ټیټی سطحی وی دا بیل کو خلکو تخکار کو چیر دغه موسیقي نه د پښتو موسیقي یا د زموږ د هنر اصلي شکل دا دی هغه شکل نه دی
نو دا دلته میډیا نه سپړی په مختلف سوشل میډیا او دا کوم چې موږ رسانه دي دا کار کول شي دوی سره لکه خو چې د ملي تلویزیون اصول او قانون قاعده دا و چې سندرغړی بچاواز به سره وته وشته سندره شیر بچ خنه ورته ویدا شرم بوه موسیقي بچ روغه نه ورته بچ ته بخي حتی بخي به پری خودونه په غزه کې نو د کار سندرغړی او څو نفر او څو سړی او چاغه بسندري ویلې غوې په خنده الله وسم پرندې پاتې اما زه هر خدای بخي ساده ول میر او استاد سرهنګ دا لوی له سندرغړی وسم پاتې دا د دې ور برکت پاتې چلتا هغه خواري وکړه یو څلکه مثال که زه نه پويګم مانو یو ځکه ماته زه غواړم چې مثال ستاسو برنامه د خبرونه ته زما ډیر شوق درلر می غواړم چې ستاسو خبرونه لاره زه خلکو ته وړاندې شم او تاسو خپل یو معیار ولري او ماته چې ناته دې معیار شړې نو په دې صورت کې به سندرغړی زحمت وباسي دلته خو خراب سره معلومیږي خراب م کوشش کوي چې یو خلار پکې غوړې
څوک په دې مشرانو موسیقارانو کې هغه چې د کلاس خلک دي مشهور خلک دي او موسیقي واقعا علمي ذکر دا څوک شته چې د ځوانان راهنمایي کې ورته وي شر د لارې درست نه ده دا سم کړه دا سیلا
ولنيسته موږ په یارې په پوره په معنا خلک لرو د سیو د درې نه چې خړې خلک لرو خو داس دا اندکان کچیر ته ورشي غو سره کې دی ځکه موسیقي خو واخ وړي موسیقي خو سلغ وړي موسیقي خو ریاضت وړي منگ په پختونخوا کې خلک لرو د پور د بره لرو نو منگ هر رقم د چا خبره په ساده اصطلاح چې هر فرمایش منگ دوی بره ورده کولی شي منگ ته لار ښودلی شي په موسیقي کې نیغه او سمه او اصلي لار د موسیقي
خا ما سره یو پوښتنه ده د زموږ ادیبانو شاعران کله کله داسې غونډې نیسي کره کتنې کوي کتاب چاپ شي بیا په کتاب کره کتنه کوي یو راپورته شوی چېره دغه ځای کې غلطي وه دغه ځای کې مشکل و مقالې پلي کې دا شان کوي زموږ هنرمندان هم داسې کوي کله داسې د کره کتنې ډلې یا غونډې جوړوي چې مثلا وایي چې جاوید امیرخیل یو سندره ویلې راځي په دې کره کتنه کوو چې ښې ویلې کې خرابې ویلې داسې کله دا کار شوی
داسې کله نه دي شوي ځکه دلته اوس پنګه یو دغه لرو یو اتحاد د سندرغړو لرو نو زر په یمش دغه اتحاد رئیس څوک دی او هغه اتحاد ته کار څوک کوي او په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې دوی څومره ارزښت لري نه لري ځکه مشکل د بر نه دی که دلته زموږ وزارت چې کم دی که چېرته په دې پسې لګرڼیا چولې وه چې دا تاسو چې لګیا دا څه کیسه روان کړې ده څه خبره ده سندرغړی مې متوجه کړل او تاسو ډېر مننه تاسو زما خپل زما تاسو خبر خي خبر ته متوجه کړم دا کار به انشاءالله موږ خپل پیل کړو ډېر پلان وکړو او دا به ډېر اصلاحات منځ ته راوړي او دم دا د دې مشکل چاره کې دلې شي چې بیا سندرغړی کوشش وکړي یو خو څوړان دي
سندرغړی په نه پدان کارت شي بیا خلک نقد ویو کی دا غوړسته بیا وړاند شي دا ډېر خوندور
ډېر 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 ډېر
خو هم دې چې یو بل پښتنه کوم دا خو درسته تاسو مخکې دی ټولنی یادونه مکړه چې خدغه هغه ټولنې دي چې دا د سندرغاړو یا د هنرمندانو د حقوقو د ساتنې او یادې یادې لپاره جوړې شوې دي آیا داسې ټولنې هم شته په دې ټولنې کې داسې یو پوتنشیل هم شته چې هغوی د سندرغاړو یا د سندرو یا د هنر په کیفیت بحث وکړي که نه شته
نه 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 ما تر اوسه نه دلته لیدلی ځکه زه کوی خو زه به چا ته وت کړم زه بیا ورغوښتم چې که ته خبر نه یې نو خبر شه موږ دلته لګیا یو کار کوو زحمت وباسو تاسو راسره شي ما له تاسو داسې څه نه دلدلی خو که دا خبرې جوړې شي او دا مشران یا پدې ځوانانو کې دا فکری ځوانانو راټول شي دا کار په مخ واچوي نو دا خو دا ډېر لوی کار وکړي لوی بدلون راوړي
کابل کې داسې کوم نور ځای نشته چې علمي موسیقي پکې زده شي پرته د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي نه
بالکل بالکل تولید د موسیقي استاد چې استاد احسان الله عرفانی دغه دی هم استاد دی پکې مته شاګردان روزي او هم سندرې ریکارډ کوي ته دوی رشته دغه تمبور دغه د ستار دی نو استاد په کافي نه شاګردان هم لري او کار کې فعالیت کړي هم دی ولا کې نو بالکل شته غیر د یاد غنا
او د اواز په جوړولو
په هرې برخه کې تبل شته دی په هم دوی په خپل دي استاد ځکه استاد په خپل تقریبا 15 کال شاګرد پات شوی په هندستان کې نو استاد تمبور په برخه کې تبله په برخه کې هارمونی په برخه کې اصل محمد دا چې بنیاد د موسیقي سرګم شي کنه خیال شي تمرید شي ټارچ شي
څومګر هنرمندان په دې بیان پويږي
هغه مدا ده هر کله چې نرغړې به دې خبر پوي شو هغه ته بیا تاسو ګوره لوی لوی سازان یو د سینې د چې هغه یو هارمونیم لیکي هغه گئی هغه رباب هم غول شي هغه شپلې هم غول شي ځکه هغه ته هغه لار معلومه ده هغه ته نوټس هم معلوم ده او ته به ودا ده نو خو بدبختی په دې کې ده چې پکلی کې وسندر زده کو بس لاړو په خبر کې ریګارد کو
او بس تلته یو څور
په مخه مشکل لیف کې مخه مخ شنو بیا د کار
بیا مشکل سره
کار نه و
د باز ډیر خوګ د ماتم ډیر خواندور دي چې شز مونږ اوریدونکو ته ډیر خواندور وي موسیقي خو میو داسې ژبه ده چې هر څوک پی پی یعنی هغه په تخنیکی خوانه بلکې چار څوک ووري خواندور کې یو رغبت لري اخلي مګه کله چې د ذوق مثلا بحث کو یا د هغه چې په شاعري سره ډېر پوښ مثلا ک یو هنرمند یو شعر انتخابي نو هغه به باید په دې شعر خو پوښ شي نو بیا به هغه شعر انتخابي آی فکر نه کوي چې یو لامل دا دی چې زموږ ګڼ هنرمندان ډېر د ټیټي سوي شعرونه انتخابي ځکه هغه په خپل نه پوښيږي اکثره به سواد دي یا اکثره چې کسواد لریم هغه ذوق ډېر ټیټ دی دا یو لامل نشي کېدای
بل څه کا بل څه کا موږ ډیر موږ یو کمپاین روان کړل د کتاب لوس پنه نو په دې کې یو غرض موږ دام مو چې د سندرغړې متوجي شي ځکه سندرغړې هم زه په دې برخه کې کار کړم زه د جناب استاد په شپه ورځ کې ته غادي اقل چې هیڅ دی چې به کوم مطالعه وکم یو لسه فيه مطالعه وکم
دا نور هنرمندان هم باید هم داسې
باید موږ چې دا شعر پیژنو دا ټول برکت دې مطالعه موږ دا اوس ډیر سندرغړو ته وایي چې خوشحال خټک پیژنې وو بوئی چې نه پیژنم ولې چې مطالعه نه کوي کنه کله چې مطالعه نه کوي فکر سره نه دی
بالکل امیر خیل صاحب زموږ دا غږ بو ستیر ملګری اوري او ځینې به هنرمندان وي ځینې به شاعران وي ځینې به عام خلک وي هغه چې هنرمندان دي خامخا زموږ ټول پښتانه ساده نوم سره آشنا دي ځکه ته پیژنې سا هنر یې اوریدل دي او خواندي ورکړي خوښ کړي هغه چې هنرمندان دي اون د اوس موږ غږ اوري خامخا به ستاسو تجربه استفاده کوي په دغه برخه کې ستاسو تجربه څه و تا ولې دغه شان شاعري انتخاب نکړه چې هغه ډیره د ټیټي سوي او شاعري یا هغه موسیقي چې ټولنې ته درو وسته د ټولنې د امر روان نه یو پورته ده نو یعنی امر روان باید دغه ستاسو د هنر په سیرا پورته شي د کی سره ازو
محبوب صاحب ټولنه په دغه کټګوري کې ژوند کوي یو خلک چې ډېر پورته تللی دي یو خلک چې متوسط مېز کې ژوند کوي یو خلک چې هغه پریوتی دي چې هغه بلابل مثال خپل انرژي خپل پیسې خپل وخت په داس ځای کې وي چې هغه معنی نه لري نو ما دا فکر وکړ چې زه باید هغه چاته کار وکم چې هغه پریوتی دي او ما په سره ماسي کدی پریوتو څه زمور پریوتو من خو بیا خو بیا خو ما کار ونه کړ او بیا الحمدلله ما سره د خو ملګرو غټ لطف و چې سید جیلانی جلان صاحب او میرا جن پٹھان صاحب دتی خلکو ماته یو فکر راګی زه راکړه ته چې تکا په دې لار کې زینو بیا په دې نه غزار په کلاش نو بیا موږ سره ورو ورو متوجی شو چاو موږ به سبدل وسط سندره مشترک شې سندره دا ټول انسانانو شته
بالکل
نو دې ته بیا دې مخلصانه او صادقانه او په ډېر په دقت سره توجه شي کار شي
د شاوخوا ملګرو یادونه دی وکړي چې شاوخوا ملګری ډېر زیات مهم تاثیر لري هغه هنرمندان چې هغه مثلا نوی مخکی هنر ته هغه د پارسا لند پیغام څه دی چې هغه بچوکی
دا ډېر خدای چې دوی راهنما پیدا کړم راهنما څوک دي هم دا اهل قلم خلک دي فرهنګي خلک دي شاعران دي صوفیان دي دا ډېر مهمه ده په هنر کې صوفی مرګ لري ضروري ځکه به تغیر نه کیږي مطالعه دی وکړي کتاب دی ولوي شاعرانو سره دي کینی دا د خپل بشرانو شاعرانو مثلا تاسو یو استاد تاسو سره ناستو کی کارون سره ناستو کی لایق سپ تورشی جلان سپ تورشی تاسو عبد الله رفیع سپ سره کی ناستې پاستیو کی نو غوی ورته به د ژوند راز او نازونه ټولو خو نو هر څو جنو راضی لدی خانه دی پهلو کی ان شاء الله په دو درو کله کې د تنفیز اور کی دی بده کامیابی په پورته غتلی
ډیر مننه شکر
شکر استاد
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
تاسی با لچمبی یا دایره سره خامخا شنایه ده خوخی پا مراسیمو که اکثر جونی چمبی وهی او ده خپلی خوخی او خوشحالی اظهار ده چمبی او سندرو پا جبه کوی. دا چی ده چمبی ارزخت سده چه دول او چه وقت را منست شوا؟ داو دی تورت پختنی پا ننی فنکار برخه که فرشته مرسل پا یه وراپور که زوابوی.
فنکار قدر من اوردون کو چمبا، تمبل، داریا، دایره د موسیقی هغه لاده چې لرغون زمانی سخ را پاتی ده. پا لومرایو که با پاره با که زینو نارینه بو چمبا د غویی، وزه، حسی او زینو نورو حیواناتو لپوستکو سخ جوڑاولا. بیا با د پاخ عمر میرمنو د خاده پا مراسمو او میلو که وحلا سندری و سرویلی او زوان انجونو با اتانور تکاوه. روس بیا د چمبه کارول پیوش میر نور هیوادونو که هم لکه افغانستان، هندوستان، پاکستان، تاجکستان او زینو نورو که هم دود شول. پا پایل که د دایره یا چمبه پاکله لفلکلوریار خا زان خبره بو. دیو شخصی پانتون دیده بیات استاد عرفان الله احمد زای وای چی چمبه پا فلکلور که هم اوک تاریخ لری.
پا تاریخی لحاظ ډیر لوی قدامت لري په فولکلور کې د دې یادونه سوی ده د موسیقي لالات څخه ده په هر پښتني کور کې کومګو ګورو الته بچمبه موجوده وي ځکه چې په خوشحالي کې هغه اولنی د موسیقي کوم آلات چکاری یا چمبه ده د خزو له خوانه حتی زمونږ ماشومان انجونې دا وړی انجونې دوی چې ده په وړکوالي کې د چمبی هغه کوي تمرین کوي غواړي چمبه زده کړي بعضې سندرې دي چې هغه له دریا دایره یا چمبی سره ویل کېږي لکه یو سندره ده جانانه بیا دې جوړې کړي په درزی دي د خط لمنې جانانه بیا دې جوړې کړي په درزی دي یعنی دغسې یو سندره بیا د دې په منځ منځ کې چې ده دوی ټپې یا لنډۍ ورسره اچي د پکتیا په ډاګو کې بیا د دریا غږ ده پکتیا په ډاګو کې که نه نو دغسې ډېرو مواردو کې له دې څخه استفاده سوې ده طبعاً له دې څخه ښکاري چې دا یو ډېر لوړ او عالي ارزښت لري.
هغه کسان چې چمبه یا دایره وهي یو جیل د چمبې له منځ او بل جیل د چمبې له اړخ سره لاس او ګوتې جنګوي نو ځکه بیا دوه ذهن آراموونکي یا په عامه خبر گوشنواز آوازونه غوږونه نازوي. په چمبه وهلو کې فزیکي قوت ډېر رول لري. کوچیان هغه کسان دي چې خپله چمبه جوړوي او خپله یې بیا وهي. سراج خان ترکی وایي چې دوی چمبه د غویي له پوستکي څخه ځکه جوړوي چې هغه ډبل وي. دا دایرې یا چمبې بیا ډېرې کلکې هم راځي او د دوی لاسونه هم ښه غښتلي دي. نارینه او مېرمنې په کېږدیو او ډګونو کې داسې دایره یا چمبه وهي چې غږ یې په ټوله دښته کې څرخي.
سپینسار ورته وایي چې عمرونه یې زیات وي دا ډېرې ښایسته ښایسته دریاوې وهي خاصتا د کوچانو رواج ده. کله که تاسو خیمو ته ورغلي یاست دوی په سارا په ساحو کې اوسېږي بیا نو دوی په خیمو کې هم دغه دریاوې لري په کډو کې له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي او دغه دریاوو په خپلو ودو کې په کوزدو کې په ستنو کې همدا دې دریاو څخه دا پروګرام پر مخ وړي. بیا چې به داسې یو د ورور ملګري ستن وله کوزده وله نامزاد سوی به و بیا به موږ په دیرو کې په کوټو کې په حجرو کې سره راټولېدلو ملګري لس پنځلس شل ملګري همدا دریاوې به موږ وهلې دا چمبې به موږ وهلې نور ملګري به ولو غوبه اتڼونه کول.
کله چې د دایره یا چمبې نوم یادیږي نو د خلکو په ذهن کې دا انځوریږي چې چمبه به یوازې په خوښ او خوشحاله وخت کې وهل کیږي او په خادیو کې به ورنه استفاده کیږي خو داسې نه ده. ځینې کسان خپل غم د چمبې په وهلو سره غلطوي. د کابل اوسیدونکي زهرا وایي چې د ډېر درد په وخت کې دایره وهي لنډۍ وایي او اوښکې ورسره تویوي بیا یې زړه سپک او غم کم شي.
چمبه داسې یو آواز لري چې زیاتره وخت زړه غم او غلطوي او زه په یو وخت کې ډېره جیګرخونه ومه او ما اولین شی چې و څه شی د ما غم غلطوي ما چمبه واخیسته او د چمبې په وهله باندې هغه څه آواز به چې و هغه ما ویلي او ژړل به مې ما به غم سره سپکې دی او چمبه به وکړه بس هغه څه احساسات چې د بدلو مثلا ځان سره به مې چې ویلي کومه لنډۍ به مې څه اچولم یا کومه مسۍ چې مې چې ویلي بس فکر به مې ورسره بدلېده ډېرې به خوښېږي.
چې په افغان افغانستان کې څو ډوله چمبې خلک پیژني او کاروي له څو تنو څخه مو پوښتلي دي، ورته غوږ شئ.
نوم یې والی جان دی، جاربات اوسېدونکی یم. پخوا چې به کلي کورونو کې ښځې چمبې جوړولې د پوستکي نه یا د ګډې د بل دغه نه، اوس هم زموږ په کور کې دا شته. پوستکی هم دی، ساده پوستکی به بس اتي غوندې و نور موږ څه شی نه دي لیدلي.
احمد نیم د لغمان د ولایت دغه زنګولی مور په سیده د مادور یو د پرینا او دغه کوسونه دغه دین دی فلم واره کوسونه په باندې دی پر چې کی غونډه دا ولري قواره خسته د خنور کپیت به ډیر خنې سره په خوانی خو وو سم نه پیا دی چې هغه چی شنه جوړیدل سره قام ته وکنه.
نوم محمد عارف د غزند ولایت ما مخره هغه ګردی ګردی وړې دایره نه دی او ماغه دی ګوړې وړې جنې بندلو به کوي د دې نه پورته به نور چی نه دی.
د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکار فریبا ظاهر د ښاغلی اجمل پسرلی یو لنډ کیسه امن وړاندې کوي.
ورېښمین خیال دیوال له بهره لکه د غومبسو ځاله سورای سورای وو. حاجی لاس پر تیر کړ،
شکر مرمۍ خونه دی پورې وتلې.
د کړکۍ په کونجونو کې ماتې آینه تر امسا پورې وهله، کړنګ کړنګ سو. له بهر یې د کوټې منځ ته سرور هیسته کړ. کوټه تکه توره ښکارېده، دیوالونه لوګي وهلي وو. د مرغۍ چغا په خود کړ، مخې پسې ورواړوه، د چنار له منځه غږ راته. د ونې پورته څانګې غوڅې سوې وې. ده په مرغۍ پسې کتل چې څو پرله پسې ډزې سوې. مرغۍ غلې سوه که والوته. د غولې په منځ کې د څا خواته ورغی، سلواغه یې نه وه، تسمش کېدلې وه. څرخ یې وڅرخاوه، د زنګنې ګرارۍ ګرهارۍ سو. د څا دننه د اوبو پر سر خلی خاشې ولاړې وې. کوڅې ته تیر سو. د ګاونډي له کوره دوه ناشنا خیرن ماشومان راووتل چې پر دې سترګې ولګېدې، په منډه خپل کور ته ننوتل. حاجي له ځان سره وبڼېده،
بېرته به څنګه کډه کوم؟
امسا یې ولګوله، سر یې ټیټ واچوه، ورو ورو د تشې کوڅې کوز سر روان سو. د دوی سیمه امن سوې وه، خو حاجي تر ژبې لاندې همدا خبره کوله.
بخار کی بکریا نور څنګه ورکوم؟ بخار کی بکریا څنګه ورکوم؟
بلکی خار مین روزگارو دل کمین په پیسو بلکی خار مین روزگارو دل کمین په پیسو بلکی خار مین روزگارو دل کمین په پیسو
تاسوب د هارون باچالونم سرخه مخاشنای. هغه د پښتو موسیقي هغه هنرمند دی چې کلونه کلونه پښتو موسیقي کړي. هغه تل هڅه کړي چې په کیفی لحاظ پښتو موسیقي پورته کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هغه دوه زمزمي چې له هارمونی سره یې کړي وړاندې کوو.
ورېښمین خیال
झूठा वादा कर
آج ہماری عمر بڑھا دی, آج ہماری عمر بڑھا دی, آج ہماری عمر بڑھا دی, جھوم کے جب رندوں نے پینا دی, رندوں نے